رادیو یا د آزادۍ په چپو کې خبرونه اوري او زمونږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې دوام لري. ورپسې ورسره د آشنا رادیو خبرونه کولای شي چې تعقیب کړي او مختلف مسایل پکې واوري. اوس د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه به محمد وایس سمیم وړاندې کړي.
سلام پسر کې پام وکړئ د افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو نن یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت جوړولو لپاره د څلورو اختلافي مواردو د حل په خاطر خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د نتیجو په هکله د خپلو څیړنو وروستۍ پریکړه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږي. او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د موټرو دوه غلې د کارتې پروان په سیمه کې نیولې دي. د خبرونو تفصیل: د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو نن یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د څلورو اختلافي مواردو د حل په خاطر خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي دفتر مرستیال محمد الله حیدری ازادي راډیو ته ویل چې دغه اختلافي موارد په کابینې او امنیت شورا کې مساوي ګډون، د اجرایوي رئیس لخوا د وزیرانو شورا رهبری او د انتخاباتو د نتیجو مساویانه اعلان دی. د نن ورځې خبرې په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړیتوب پیل شوې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویاند طاهر زهیر ویل چې د سیال ټیم د څلور غوښتنو له ډلو یې یوازې یوه، یعنی په امنیت شورا کې مساوي ګډون ورته د منلو وړ دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د نتیجو په هکله د خپلو څیړنو وروستۍ پریکړه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ویل کچیرې د انتخاباتو کمیسیون د دوی د څیړنو په اړه ملاحظه لري، باید تر 24 ساعتونو پورې دوی ته وسپاري.
د ولسمشریزو ټاکنو په اړه فیصله مو کړې، اوس لیږو د انتخاباتو کمیسیون ته. د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون د 95 مادې د حکم له مخې، څلورمې فقرې د حکم له مخې، صلاحیت لري په 24 ساعتونو کې په اعتراض وکړي. په هغه صورت کې چې په اعتراض ونه کړي، سکوت پرې وکړي یا یې ومني، مکلف دی چې ګټونکي کاندید ته وثیقه ورکړي او د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړي.
معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د انتخاباتي شکایتونو په څیړنو کوم اعتراض وکړي او کنه، خو له دې وړاندې ویلي چې د دې پریکړې له ورسېدو سره سم به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د موټرو دوه غلې د کارتې پروان په سیمه کې نیولې دي. د کابل امنیه قمندانۍ نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د دغو غلو د ترافیکو د څلور لارې له سیمې یو فورنر موټر غلا کړی و چې د کارتې پروان په سیمه کې له موټر سره یو ځای ونیول شول. اعلامیه زیاته وي چې د دې غلو د نورو ملګرو د نیولو لپاره د پولیسو هڅې روانې دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د یوې انتحاري په ګډون درې تنه وسلوال مخالفین نیولي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د تروریستي بریدونو دوه پلان جوړوونکي له یوې انتحار کوونکي سره په جلال آباد ښار کې نیولي. د اعلامیې د معلوماتو له مخې دغو کسانو غوښتل د یاد شوي ولایت د ملي امنیت پر ریاست ډله ییزه حمله وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوی انتحاري د عادل په مستعار نوم باندې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. بهرني خبرونه به احمد شیبر ووایي.
اروپای ټولنه وایي د تهران له لوري په دې برخه کې چې د اندېښنې ورکې کړي چې اټومي پروګرام یې د پوځي اهدافو لپاره نه دی، لږ پرمختګ شوی دی. دا بیان نن د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د چارواکو غونډه کې خپور شو. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړه شوه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په نیویارک کې وغږېده. ایران او د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني سبا په نیویارک کې پر دې بیا خبرې کوي چې د نومبر تر 24 د اټومي لانجې په برخه کې له ایران سره یوې موافقې ته ورسی شي. د هند او چین مشران نن په نوي ډیلی کې سره ویني او د دوړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او پنګونې شخیشي. د هند سر ریاسم نریندا مودی سره تر خبرو مخکې د چین ولسمشر شی جین پینګ په هند او چین کې پر پراخو امکاناتو ټینګار وکړ او ویل چې له نږدې باید کار وکړي، خو په ورته وخت کې شی جین پینګ د دوړو لوریو ترمنځ د ژور تفاهم پر اړتیا ټینګار وکړ. په روسیې کې د لویدیځ همالیا په سیمه کې سرحدي اختلافات راپورته شول. د دغه ستونزې له امله د دواړو هیوادو ترمنځ په 1922 کال کې جګړه وشوه. د هند او چین ترمنځ پر اړیکو د پیکینګ او د هند د پخواني مخالف سیال پاکستان نشتی اړیکو او په هند کې د تبت د روحاني مشر دالای لاما او سیدو هم منفي تاثیر کړی دی. د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په شمال کې د کوردان یو شمېر کلینی ولیدي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو میشتي څارونکو ډلې نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې داعش 14 کلي د عین العرب د ښار شاوخوا نیولیدي. دغه سیمه د ترکیې سرحد ته نږدې ده. د بشري حقونو د ډلې ویلي دي چې کوردان وسلوال د ښار دفاع کوي او د اسلامي دولت وسلوال له توپونو او ټانکونو کار اخلي. په عین العرب کې د کوردي ځواکونو مرستیال قومندان او چالان او سوري ترسرجن سوویل کوردان د کوردانو د کارګر وسلوال ګوند په ګډون د نورو ډلو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د استرالیا پولیسو سهار وختي د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه ونیول. دغه عملیات نن په سیډنی، برسبان او لاګان کې وشول. د استرالیا د فدرالي پولیسو مرستیال کمشنر اندرو کالوین وویل تر 800 ډیرو فدرالي پولیسو تر 300 ډیر ځایونه په دریو شهرونو کې وپلټل. د استرالیا صدر اعظم ټونی اباټ خبري اعلان وکړ د دې عملیاتو په اړه وویل د یو استرالیایي لخوا چې داسې ښکاري چې د داعش جګپوړی غړی دی په مستقیم ډول نصیحتونه کېدل چې په دې هیواد کې د ښکاره وژنو ملاتړ وکړي. نو دا یوازې یو شک نه دی، دا یو قصد دی. نو د دې لپاره پولیسو او امنیتي ادارو پریکړه وکړه چې هغه سي عمل وکړي چې دوی ته شایي. د استرالیا د صدر اعظم په وینا نیول شوي کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره چې په سوریه او عراق کې ناوړه عمل ترسره کړي دي ارتباط لري. په سکاتلند کې خلک په غټول پښتنه کې نن برخه اخلي چې دغه سیمه له بریتانیا سره پات شي او یا بیل خپلواکي واچي. د نن ورځې تر رای ورکولو مخکې د خبرو شویو نظر سنجیو لمخي دغه کسانو شمیر لږ سرشکاري چې له بریتانیا سره د سکاتلند یو ځای کې دوغښتنه لري. دغه فیصدي 25 او د بیلې دوه د پلویانو فیصدي 8 شول شوې ده. همدارس په شلو سکاتلندیانو کې تر ایول ډیر لا هم په دې فکر کوي چې د پښتنې ته چې سکاتلند به خپلواکي واچي څنګه ځواب ووایي. کچرته په ټول پښتنې کې اکثر ومنله چې سکاتلند بیل خپلواکي واچي نو پر دې به بیا خبري پیل شي څو د 2014 کال د مارچ په میاشت کې سکاتلند خپلواکي واچي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو بنن واشنگتن ته ولاړ شي. د بهلته کانګرس ته وینا وکړي او د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره به وګوري. دا د اوکراین د ولسمشر په توګه د پروشنکو د واشنگتن لومړی سفر دی او هیله مند دی چې د امریکا حکومت به قانع کړي چې له اوکراین سره نورې مرستې وکړي. د امریکا حکومت د اوکراین په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غشتونکو سره په جګړې کې د اوکراین د حکومت حمایت کوي. پروشنکو امریکا ته له کاناډا روان دی او هلته یې له صدر اعظم سټیفن هارپر سره وکتل او د کاناډا پارلمان ژمنه ورسره وکړه چې د پروشنکو حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. پرون په اوتاوا کې پارلمان ته په وینا کې هارپر د کریمیا د نیولو مسلې ته اشاره وکړه او ویل کاناډا د ټول اوکراین واکمنۍ او ځکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني. که خپلواکي 15 میاشتې یا 50 کاله وخت غواړي موږ به کله هم د روسیې له لوري د اوکراین د خاورې د غیر قانوني اشغال په رسمیت ونه پیژنو. امریکا او اروپای ټولنې او یو شمیر نورو په اوکراین کې د روسیې د مداخله لپاره پر ماسکو بندیزونه لګولې دي. اوس هم ستاسو پام د ازادي په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړوم.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
درنو او عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. هله د چې خبرونه تعقیب کړی او کنه تعقیب کړی به درته وایو چې د انتخاباتو په ارتباط خبرې کوي. محترم المانه دي د سیاسي او حقوقي مسلو کارپوه خغل امین الله شارق، د اصلاحات او همپالن د تیم غړی خغل فضل الرحمن اوریا، د تحول او تداوم د تیم غړی خغل محمد صدیق پاتمن، او د ولسی جرګې غړی خغل ډاکټر صبر رمضان بشر دوست.
بله و مهمانای نو ما خوش آمدید میگیم. دکتر صبر رمضان بشاردوس خوش آمدید. البته موضوع ما انتخابات است، منتها در پالیش شکایت مردم بسیار زیاد است که در دوران انتخابات وضع اقتصادی مردم خراب شده، وضع امنیت خراب شده. از او خاطر گفتیم نظر شما را بگیریم مردم تا چه حق به جان بستن واقعا این انتخابات
اول در پروسه طولانی شده،
طولانیش در این واقعا تاثیر کرده یا نکرده؟ برای ازی که پتمن صاحب میگه تاثیر نکرده. به هر حال خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
تشکر.
ډاکټر صاحب رمضان بشر دوست، چی فکر میکنین شما صاحب؟
نظر شما را
بله
نه پاتمان بزرگ و به یاد شهدا
قبل
صاحب ما بخنه غواړم ډاکټر صاحب د نظر صاحب منظور دا زو چې نه تاسو ول چې دا مشکلات د مخکې نه موجود و، د اقتصادي مشکلات او د نور او هله د چې یو حکومت پرات سره دا مشکلات حل شي او د افغانانو ستونزې حل شي، یعنی مقصد تقریبا د یو 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 حالاتو په ترتیب رسو به تاسو خبرې وکړي. مهرباني ډاکټر صاحب بشر دوست.
به نام خداوند بزرگ و به یاد شهدا سلام گرم ما به تمام بینندگان شما. متاسفانه من وقتی دوستان را در اینجا دیدم یک کمی چی شدم، من
ورخطا شدی
که من فکر میکردم که یک بحثی ورخطا رو خوب بگذار از اینا چطور نترسک کل افغانستان اینا زیر رو کردن افغان
بردن. نه غزیر نده اون معقول خلق دی انشالله.
چطور از اینا انسان شوقی میکنم و از ایشان رو میشناسم کدام کسر تالی نخوردن اینا متعام. من فکر میکردم اونطور که با ما تلفنی صحبت کردن، گفتن که درباره شرایط امنیتی و اقتصادی صحبت میکنیم و من گفتن که بکتاشیان با شما بخواییم دو نفر باشین. من گفتم حاجی وکیل اگر باشن نیاز به من نیست چون ما تقریبا نزدیک هستیم بعضی حرفای ما. بعد گفتن شما میباشین، یکی از افراد دیگه هم میباشین. حالی که من اینجا میبینم اجده ها رو شما دعوت کردین، خدا خیر پیش کنه که من چی بگم.
اگه همون تا نمیگفتن شاید شما
نظر من دیگه بله.
خب به هر حال خیلیت رو ادامه بتیم که ما در قسمت اول بله. در قسمت اول انتقادات بسیار زیاد تر شد، منتها در قسمت دوم راه های حل زیادتر صحبت میشه. در آخرین قسمت اول من یک فکایی و یک چیز خواندم که متوجه نشدم، یک دفعه دیگه تکرار میکنم. میگن که یک نفر خسته و کوفته خانه رفت و خانمش گفت که امی بیار که نان بخوریم گشنه است، موم دیگه غذا رو سر میز ماند یا سر دسترخوان ماند. او این مردکه میگن بازم غرغر میکرد، باز خانمش گفت که او مردکه چی غرغر میکنی خونه نان تو بخو. او گفته والا سر دسترخوان بسیار بیروبارد. گفت چی بیروبارد؟ یک دوست یک مستم. گفته نه کاش کم تنم ما و دیگ میبوده. از خاطر یعنی در افغانستان تحمل فریزی هم نیست، هر کس میگه که ما باشم و خلاص. از اون خاطر خیلی بله. حالا شما اگر از یک پس منظر دیگه به موضوع نگاه کنین، خیر سر انتخابات اگر اساسیت دارین مهم نیست، منتها ما میگیم که مردم شکایت میکنن وضع اقتصادیشان خراب شده. این طرفای مقابل خود دسته ما در بین خود جنجال کردن، هیچ یک نوتر اقتصادی خوبی گپای از این مردم نتونستن که آشنا شون. اینا پلانای خوب دارن البته، منتها کل مردم متوجه جر جنجال ازیاس. میگه از اق ما پیاما زیاد داریم، میگه نمیشه کردی از یا پس شوان یک نفر سیوم، البته یه لحاظ قانون ممکن است. نظر شما رو بیرین سیب چی میگین دکتر سیب؟
باسم به نام خدا و به یاد شهدا، من به یک دستم که یک کشور هیچ وقت ساخته نمیشود تا مردمشان قانونشان رو مراعت نکنن. در کشورهای دیگه ما میبینیم ولو قانون خراب است، ولو نتیجه بد هم میدهد، اما مردمشان قانونشان رو مراعات میکنن. بعد بر اساس پروسیجر و عموته مراحلی که خود قانون پیش بینی میکنن در قانون خود تغییرات و تعدیلات میآورن. به خاطر این است که من فکر میکنم ما باید قانونگرا باشیم اگر میخواییم که این کشور ما ساخته شود و هیچ وقت قانون به نفع خود ما نتفسیر کنیم و نه از قانون انتظار داشته باشیم که یک روزی منافع شخصی ما را تنظیم کنه. در افغانستان من خودم طرفداری نستم که اگر قانون مراعات شود 100% مشکلات این مردم حل می شود و انتقادات و شکایاتی که مردم داشتن 26 میلیون شاید 25 میلیون شکایت داشته باشن، شما میتونین که بین 25 میلیون هم یک منم اضافه کنین. در واقع ما هم رنج میبریم به خاطر که مردم ما رنج میبرن، از گرسنگی رنج میبرن، از بیکاری رنج میبرن. البته این چیزها ایتنیست که وقتی که انتخابات در افغانستان شد مردم ما فقیر شدن و بیکار شدن و گرسنه شدن و فساد و جنگ و خونریزی متاسفانه قبل از انتخابات وجود داشت، اما شاید انتخابات این مسئله رو دامن زده باشه. اگر 20% مثلا بیکاری اگر 60% پیش بینی میکردن فعلا شاید 60%، آمار دقیق در افغانستان وجود ندارد. مقامات وزارت کار و اجتماعی اونها میگوید که تقریبا این بیکاری 10% بالا رفته. در بازار و کوچه با مردم که صحبت میکنیم، بعضی افراد دکاندار و کراچی و نمیدونم نلدوان و امثال هم، اینها خودشان شکایت بیدانند که کارها متوقف شده، کس جرات نمیکنه کار کنه. یک روز کسی با من صحبت کرد و خندم میکرد، گفت که یک نفر آمده بود میخواست بام خود گلکاری کنه به خاطر باران و برف زمستان، بعد به گلکار گفته بود که از دو بام من یکش گل کن. بعد او تعجب کرده بود، گفته بود چرا؟ گفته بود این انتخابات معلوم نیست سرنوشتش. بعد خنده کرده بود که گلکاری بامید با انتخابات. گفته بود که اگر مثلا خدا نخواسته واس خراب شوه، من به مو یک بامم نیاز ندارم، یک خانه خودم نیاز ندارم، حتما میرم. 100% این مشکلات وجود دارد. اما مردم ما، باز من تاکید میکنم که مردم ما باید قانونگرا باشن، باید منافع ملی در نظر بگیرن، بر اساس قوم و مذهب و زبان و سمت و منافع شخصی باید قضاوت نکنن. اگر ما بر اساس این معیارها حرکت کنیم، برخورد کنیم، مثل که من متاسفانه در رابطه با وضعی که دیروز در اولسی جرگه پیش آمد بعضی جاها میبینم که متاسفانه بعضی افراد ما معیار ملی مهم نیست. مثلا اگر ما در پارلمان که نگفته بودیم، برای ما نسبت دادن که ما اردو یا پلیس ملی را توهین کردیم. نه، من یک آیه قرآن شریف خواندم که در آیه قرآن شریف آمده که هر لازم است که من فکر میکنم بسیار خوب باشه که اگر اجازه بدیم که من آیه شریف بخوانم، که از این بعضی کسا یک چیزای عجیب و غریب ساختن که این منافع افغانستان فکر میکنم با این نوع برخورد، با این نوع چیزا خوب نیست. من آیه شریف خواندم که ترجمهش من میخوانم که به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسان را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته. چون وزرای دفاع و داخله بود، من گفتم متاسفانه طبق آماری که منتشر شده از سال 2009 تا امروز بیش از 14,000 افغان بیگناه کشته شده و در این کشتار افغان بیگناه هم طالبان دست دارد طبق آمار رسمی و تحقیقاتی که سازمان ملل کرده، هم حکومت ما دست داره و هم خارجی ها دست داره و بخصوص امریکایی ها. این بعضی کسا پخش کردن که بشردوست وردو رو توهین کرده، پلیس رو توهین کرده، مجاهد رو توهین کرده و امثال هم. اینجاست که من فکر میکنم مردم ما بسیار دقیق باشه. اون صحبت های وزیر دفاع رو شما شنیدید که من فکر میکنم که در کشور ما باید همه چیز در قضاوت خود بر اساس یک تجزیه و تحلیلی هم بله. بر اساس اسناد و مدارک صحبت کنیم و از آینه که قوم، تنظیم، زبان، مذهب
چه موضوع دن اخواتلار نشو پوی شلو بخنه دیره قوانم روستا بیت هسته موقع در گوچه پس لیموضوع بند رشی فقط شارک سب چون کار لری او چو دقی محدود دی ورسر پات دی شارک سب روستای خبرم او که چه باید وشی وز دا حالت تاسی ویلی تاسیم هیله څرګند کړ چې د انتخاباتو کمیسیون به یعنی دغه اعلان کړي د نتیجې، نو تر دې زیات که څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ چې څه باید وشي چې د لانجه ختمه شي نور سه مهرباني.
الکوزه صاحب مونږ خو په دغه موقف کې یو چې باید هیله څرګنده کړو، ځکه مخله کمخه چې غدا ویني مې دقیق ټوکا مې وکړله بخنه غواړم. نو د افغانستان د خلکو سره فل حال لپاره غیر د هیل نه بل څه نه دي پاتې. هر هغه څه چې پاتې دي د کمیسیون د انتخابات سره پاتې دي، د کمیسیون د شکایاتو په رابطه چې ما مخکې تاسو معلومات درکړو او تاسو په خبري سرویس کې د رئیس خبرې تاسو واورېدلې چې هغوی په دې کار کې او نن به انشاءالله دا ولیږي او کمیسیون د انتخاباتو هم هلته ژمنه کړې چې موږ دا نتیجه اعلانو. امیدواري ده چې کمیسیون د انتخاباتو اعلان کړي او کله چې اعلان کړل زه فکر کوم چې دا د ډېر خلکو د هیلې بعد امیدو خواته لږ نږدې شو او ته به هم ورسره وشکېږي. دا یو دریس چې په څوک ولاړ دي چې وایي یا کمی یا زیاتې رایې څنګه اعلان شي یا څنګه اعلان نه شي، دا یو بخش باندې چې اختلاف موجود دی که نه دی، دا به هم پای ته ورسیږي او راتلونکي حکومت به برنده به د افغانستان خلک وګوري چې د انتخاباتو ګټونکي هغه قانوني مراجعو نه څوک اعلانیږي، څوک د اجرایه پوست اشغالی او څوک په نیم حکومت کې شریکیږي او څه کوي سره او څنګه حکومت وحدت ملی دولت جوړي، څوک د فرمان ورکوونکي صلاحیت لري، یعنی رئیس جمهور باید مشخص شي چې هغه فرمان ورکي چې رئیس د اجرایه پوست باید جوړ شي او دغه نور امتیازات یا صلاحیتونه باید هغه ته ور انتقال شي. زه فکر کوم چې دواړه محترم نمائندان لکنن هم چې په خبرو باندې بوخت وو او به تر ډیر حد پورې یا قدم نور مې مخ کې وړاندې تلی دي. خو مطبوعات تر اوسه رسمي ډول باندې خبرې نه دي کړي. امیدواري ده چې دوی په خپلو خبرو کې لحظه په لحظه باندې نږدې شي، د افغانستان د خلکو حساسیتونه درک کړي، د نړیوالو حساسیتونه او هغه نړیوال چې دلته خقي د افغانانو سره او هغه چې بد کوي دا دواړه تشخیص کړي، وی ګوري چې څوک او څه د افغانستان د خلکو په ګټه دي. دغه راپورونه چې تاسو نشر کوئ زه فکر کوم دغه دواړه محترم نماندان د افغانستان د خلکو نه مجازات نه دي. رسنۍ ټول هم هر ورځ اوري او د هغه نماندانو سره چې دوستان رابطه لري په ډیر په مخامخ باندې ډیر په تریخو الفاظو باندې د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو مشکلات دوی ته یعنی روزانه انتقالیږي، ورته وایي چې په دغه سیمه مشکلات لري. یعنی دوی هغه نماندان نه دي چې د غټو سیمتي دیوالونو خواته به محصوري د امنیتي لحاظ باندې، خو منته د افغانستان خلک یا د خپل ټیم غړي چې د خلکو سره رابطه لري، تګ راتګ لري او د دې وضعیت نه ډیر آگاه دي. او هیله دا ده چې دوی به د راتلونکو ته مسؤلانه هغه مسؤلانه ځکه تکراروم چې هر فرد باید مسؤلانه برخورد وکړي، خو دوی د فردیت نه اوس راوتی دي. که تاسو وګورئ چې لومړی پیل کله چې اعلان شول د انتخاباتو کمیسون دویم دور کې 4,400,000 نه پورته رای ډاکټر صاحب اشرف غنی لري، یعنی 4.5 میلیون انسانان شاته ولاړ، یعنې هغه انسانان چې د دې دي چې رای خلکو ته استعمال کی، یعنی رای واجد شرایط دي چې رای استعمال کی. او په عین حال کې د 3.5 میلیون په خواوشا کې ډاکټر صاحب عبدالله رای درلودلې، په اول انتخابات کې بل رقم تفاوت موجود دی. خو په هر صورت باندې یعنی دوی شاته میلیون انسانان بدون شک ولاړ دي چې دې کې به څومره تقلب په هغه اندازه نه دی لکه څنګه چې ډنډوري وهل کېدلې، او دا د ډنډورو حالت ممرا معلوم شید انتخاباتو کمیسون. او به په انتخابات کمیسون د دې په خاطر باندې دا به د افغانستان خلکو ته واضح کړي چې تقلب په کوم شرایط کې رامه بنت شوی دی، چا کړی دی، څه خل تقلب شوی دی. هغه افراد او اشخاص لکه پاول کې چې 15,000 کسان دوی سوي کارکونکو په دې متهم کړل، بل اخر د خپل صحنه نه وښکل، د خپل کارکون نه وښکل، دا هم وخی چې په لوړه سطح دا ورته په تقلباتو کې چاشتون درلوده، او کدا په تخلفاتو او یاد اشتباهاتو په سطح کې د تفتیش په نتیجه کې را معلومه شوله. او بل مهمه خبر دا ده چې ملل متحد باندې هم موږ غوښتو چې د انتخاباتو کمیسون تر څنګ ودرېږي، او د انتخاباتو د پیلو په اعلان کې هم ډیره بیړه وکړي، او په عین حال کې د انتخاباتو پیل چې کله اعلانېږي ملل متحد د متحد ایالاتو ځکه چې په دې پروسه کې ډیر زیات دخیل شو، موږ تاسو چې متحد ایالاتو وزیر د خارجه دلته راځي او د افغانستان د جوړجاړي لپاره هلې ځلې کوي، او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره زلخوږی لري کې هغه زموږ همسایګان دي کلري دي، هغه باید دغه پروسه نه حمایت وکړي، او د انتخاباتو بیلون کې او ګټون کې هم باید یو بل ته غېږه ورکړي لکه په انتخاباتي مبارزه کې سره ول کېدل چې په ټوله دنیا کې رئیس جمهوران دوه او درې او څلور نه جوړیږي، دوه چوکۍ دي یو کس به جوړیږي، بیلون کې باید غېږه ورته ورکړي، او بل اخر د ملي وحدت ته حکومت د هغه ټیم سره دیم جوړ کړي. نور افغانان په دې هیواد کې شته چې په دوه ټیمونو کې کار نه دی کړی، رای به ورکړي او فرد صفات باندې حتی رای به هم نه ورکړي، او دلته به تخصص ولري. یعنی حکومت باید که 50 تقسیمی که هر چه تقسیمی خدا باید په لیاقت، شایستگی، به د افغانستان ملي ګټو ته وفاداری، د تیرو کړنو ته په کتو سره چې وکول شي د افغانستان راتلونکو ته یا د افغانستان راتلونکو کې په افغانستان خلکو ته هغه څه خدمات ارائه کړي چې موږ واقعا د کفن قش کې سنشي چې به د تیرو حکومتونو او یا دغه وسنۍ دورې په ارمان کې شو چې ولا د دوره خدای حالت نه کاوه.
آقای امین الله شهر، کارشناس مسائل سیاسی حقوقی، از تشریفاتتان تشکر میکنیم. خب ما به یک سوال از آقای اوریا طرح میکنم، ایست که آقای اسدالله وحدت در فیسبوک نوشته کردن که با این مجار جنجال که در بین از اینا اتفاق افتاد میگن اینا چطور میتونن با هم کار بکنن در آینده؟ اوریا صاحب اگر تاکسی شو شما چطور میتونن با هم کار کنین برای اینکه داوود ها گپا این به داوودشنام هم کمی رسه اگر مقصود چی فکر میکنین؟
ډیر مننه. دا جارو جنجال دی امدې لپاره ده چې په راتلونکي کې وکولې سو ګټ کار وکړو. یعنی جارو جنجال دی دل لپاره ده چې اوس مونږ ګټ مخ نه لرو، یعنی اختلافي ټکی لرو، او دغه جارو جنجال وړې ژورې چې وستیرو ناستې ولاړې چې لرو دی امدې لپاره دي چې
په درنده جنجال نه کړي
پیدا کړو اختلافي بله بله اختلافی ټکی لري کو، او هر څومره چې دغه جارو جنجال جدی وي، سپین وي، هم او خلق په باندې خبر وی همغم رخدا او کوم وخت چې مونږ ګډه مخه پیدا کړلې ګډ هدفونه مو پیدا کړل بیا نو کار کول مشکل نه دي ځکه هدفونه معین دي وسایل او ابزار معین دي او هر څوک کولای شي چې په یو ښه فضا او په همکاري او هماهنګۍ کې کار وکړي. زموږ د پښتو یو ضرور مسال ده چې وای دا اوبه چې یو ریویالې کې خوشې سولې زیاتي بیا خپل ځي، نو اوس مشکل دا ده چې دا اوبه څنګه په دې ویالې کې ورخوشې کړو. نو د همدغې لپاره د دواړو ټیمونو د دواړو مشرانو تر مابین خبرې روانې دي او دغه خبرې او مشکلات او جنجالونه دا ډیر ښه دي چې تاسو رسنیو له خوا څخه خلکو ته را په ډاګه سي، راتلونکی دا بیا ډیرې ښې پایلې لري. او اوس که خدای نخواسته جنجالونه ونه کوو، اختلافونه حل نه کوو، د اختلافونو په موجودیت کې لاړ شو دواړه د یو ګډ دولت جوړولو لپاره، هلته بیا سبا ستونزې پیدا کیږي. نو هیله ده چې دا ټول جنجالونه اوس حل سي.
بله، جنگ شد یا سر شد یار میگین. خب پتمن صاحب، یک از فیسبوک یک سوال دیگه از آقای نذیر احمد احمدی میگه که به نظر خودشان انتخابات چون تقلب شده و جنجالی است، میگه مشروعیت نداره. یعنی مشروعیت از انتخابات تا چت تحت سوال خواهد رفت؟ صاحب چقدر مشکلات ایجاد خواهد کرد به شما در آینده؟
جناب نظر صاحب، اول خود تشکر میکنیم که فرموده هایی که جناب دکتر صاحب بشر دوست داشتن کاملا بجای بودن. این با اصل سوال ببینین، موضوع انتخابات در افغانستان برای بعض مردم افغانستان و خصوصا برای کسایی که در مناطق دوردست زندگی میکنه یک موضوع جدید بودن. ما خودم شاهد بعضی اشتباهات که مردم رای داده در جریان انتخابات بودیم. مثلا در دور دوم دو کاندید بودن، یک کس بر یک کاندید رای داده، بر عکس دیگه کاندید چلیپا کش کرده. این کس اگر می فهمید که چلیپا کشیدنش بر عکس کاندید دیگه ای رای ازیر می سوزانه، هرگز کار
نمیکنه.
یا مثلا یک کس بجای ازی که سواد صحیح یا تکمار کند شست خودم می مانه. که شست ماندن به مراتب تکلیف آور است. و چرا امو کسی که کار میکنه در کمیسیون، یعنی کارمند انتخاباتی را مانده که اول شست خود رنگ کنن دیم. یا مثلا یک کس به یواز ازی که اول موضوع تکمارک برتان میگیم، تکمارک یک علامه غربی است. ما و شما در مکتب، در مدرسه، در مسجد و در سایر جایی که بودیم با سواد صحیح عدد بودیم که سواد صحیح میکنیم. در اینجا امی تکمارک برای مردم افغانستان اول نو بودن، یک پدیده خارجی بود. چرا کمیسیون انتخابات از اول مردم را به سواد صحیح عادت نکرد؟ میگه چلیپا میمانی یا سواد صحیح. ما مثلا دیدیم یک کارت را که در اونجا برای لکتر سباب داره نوشته کرده بود مجاهد. خودم در وقت جنجال آمد در لحسی بی بی عیشه صدیقه در جلال آباد ما رفتم. خب علی ای رای باطل میکنی یا ای رای در صندوق مندازی. و ده ها مثال دیگری که مثلا رای خودشان باطل. ما برتن از یک ناحیه شهر کابل یک مثال میتونم. در شهر کابل در حوزه 12 که به نام ارزان قیمت مشهور است و نام رسمیشان احمد شاه بامین است، در انتخابات ولسی جرگه و در انتخابات رئیس جمهوری سایه پیش ما هستن. در دور دوم کرده سه تمام رای که استعمال شده بود تقریبا نزدیک به 13,000 رای بود که 11,000شان کرده سه برده بودن و در ولسی جرگه حدود 6,000 رای استعمال شدن در دور دوم. این دفعه در دور دوم 38,000 رای استعمال شد. می فهمین چند رایش باطل است؟ 9,000 رای باطل شده در وقت شمارش اولی که این 9,000 رای چه قسم باطل شده؟ مردم رای غلط دادن، از احساسات کار گرفتن، یا چلیپا کردن، یا دو دوشته کردن، یا دشنام نوشته کردن، یا دیگه چیزی، یا مثلا غلط کردن، خصوصا خانم ها. این نی تخطیص نی تقلب، این نابلدی مردم است. وقتی که رای باطل شده معادل باشه با رایی که در دور دوم کرده سب استعمال شده بود، شما حدس بزنید که این مردم چه قسم اشتراک کرده. در اینجا نابلدی مردم افغانستان برای انداختن بودن، خصوصا خانم ها. شما چه توقع دارین در ولایتی که فیصدی سواد در سطح خانم ها صفر باشد و او خانم برای براین که این دفعه برآمده بود. چه قسم رای خود؟ در خود شهر کابل شما ببینین بسیاری از خانم ها به بار اول برای برآمدن. اگر انصاف صورت میگیرد با مردم افغانستان باید رایشان هر نوع اشاره که یا به خاطر تایید کاندید خود کرده بود باید مجرا داده میشد، اما چون قوانین بین المللی اینجا حاکم بودند رایشان باطل شدند. یعنی تعداد رای باطل اگر که مردم اگر اعلان بکنن تقریبا بالاتر از 500,000 شاید باید که علتشان